درناوري دونکو السلام علیکم نن د سی شنبې نهه ورځ او د 2014 کال د مئی یو دیرشمه نیټه او د سهار نهه بجې شوې. دا د همدې شېبې د مشال رادیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې. په لومړنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې مو درته د افغانستان او پاکستان اړوند مهم راپورونه او مرکې چمتو کړې دي، خو په سر کې د دې مهال خبرونو ته پام وکړئ. په مردان کې په یو بمی چاودنه او ډزو کې یو وسلوال کس وژل شوی، دوه پولیس والا او 15 ولسی کسان ژوبل شوی دي. پاکستان وایي افغان طالبان به په اوسنیو حالاتو کې د سولې پروسه کې برخه وانخلي، او د شام د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي نن په ادلب ښار کې په هوایي بریدونو کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د خبرونو ته ادامه ورکړه. د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي برید په نښه کولو سره یې په دغه ښار کې د یو ممکنه لویې پیښې مخنیوی کړی دی. د سیټي تانې محرر عبادالله پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په ښار کې د چاودنې او د پولیسو د مشرانو د نښه کولو هوډ درلود، خو پولیس پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې. په دغه خوډب کې اووه کسان ژوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی. عبادالله زیاتوي
سی چې سی قدم فاصله کې پېټرول پمپ ته هغه طرفه کې د چو ته ګاډي روانو انو دی او کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې ګرنیټو دی، به پایر کړي دی، هغه په ګرنیټ را پایر کړي دی، د دې پایر سره هغه لګیدلې دی. هغه پریوتې دی، هغه په سایکل کې نورم بارود کړو، هغه خو بیا بي ډي اس والا ناکاره کړو دی. پټو شوی دی چې ته یو دوغان مینان د احمیان شوی دی معمولی، او نور سیولی نه مې او پینځه کته د احمیان شوی دی.
کومې وسلوالې ډلې مردان ته د ځانمرګې بریدګر د لیږلو ذمهواري قبوله کړې نه ده. د بریدګر د پېژندګلوۍ لپاره د هغه د بدن پاتې شونکي پلټونکو ادارو پر خپل ولکه اخیستې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو وروستیو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د مشال رادیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال دغه څرګندونې وکړې.
اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعات شوی دي هغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي، او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي.
ابرار حسین د همویل چې د دوی حکومت حزب اسلامي او د مولا رسول ډلې لخوا د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د دلچسپۍ هرکلی کوي. د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي، اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. ښاغلي حیات پرون ماښام مشال لډیو ته وویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه وررسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی په تصفیوي عملیاتو بوختي، سو دغلته پټ شوي وسلوالو باسي. تر دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا رئیس ویلي و که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسېږي لشکرګاه به د وسلوالو لاس تو غورځي. د هلمند والی افغان امنیتي ځواکونو ته دا وختو تلفاتو په اړه ویل چې په وروستیو دوه ورځو کې د سلويختو په شاوخوا کې امنیتي سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. نوموړي د مقابل لوري مرګ ژوبله تر دې سو چنده لوړه وګڼله. وی ویل د ده د لومړنیو معلوماتو له مخې 50 تنه وسلوال وژل شوي او تر اویو زیات ټپیان دي. وسمسو نړیوال خبرونه. د شام د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې چې واکې د یاغیانو په لاس کې دی، په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د جنگونو سارون کې دغه ډله وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو ترسره کړی دی. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د شام په دغه مغربي ښار کې لږ تر لږه و بریدونه شوي او یو برید پر هغه سیمه هم شوی چېرته چې یو ملي هسپتال موقعیت لري. د فعالینو نورو ډلو هم د دغو هوایي بریدونو په نتیجه کې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي دي. د همغږۍ ځایي کمیټو ویلي پر هسپتال د برید په نتیجه کې 10 کسان وژل شوي، خو د ښار په نورو څنډو کې د اوښتې زیان په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر پرولو تورن کړي او تری غښتنه کړي دا چې دوی په گاوند کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې په عراق کې د ټیک او راشینو له مداخله کولو دی لاس واخلي. نو موري وړاندې ویل په عراق کې بلتون پالنه او فتنه پارونه د ایران د پالیسیو په پایله کې مخې ته راغلي. عادل الجوبیر زیاته کړه چې ایران د خ گاوند ته پر اصول عمل وکړي، خپل داخلي چارو ته پاملرنه وکړي، د گاوندۍ او په ځنګړي ډول عراق په چارو کې د مداخله نه کوي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونه وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د ایران په ملاتړ کې په زرګونو شیعه مذهب ملیشه ځواکونه، پوځي او پولیسو سرتیري له اسلامي دولت وسله والې ډلې نه د فلوجا ښار د بیرته نیولو لپاره جنګیږي. د بحرین یوې محکمې د هغو 15 شیعه مذهبو کسانو د عمري بند سزا برقراره ساتلې چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تور تورن پیژندل شوی دی. د محکمې لخوا په خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې د 15 واړو کسانو د مدافع وکیلانو لخوا جمع کړی شوی اپیلونه خارج کړی شوی دی. دغه 15 کسان د تیر کال په نومبر کې د ایران لپاره په جاسوسۍ کولو او ایراني ایجنټانو ته د بحرین د سلطنت خلاف د دښمنانه فعالیتونو د لارو برابرولو په تور محکوم شوی. دوی د ایران د انقلابي ګارد سره په همکارۍ محکوم شوی دی. د خلیج دغه وړکې دولت وروسته لاغې د نامنیو سره مخ شوی چې حکومت د شیعهګانو په مشرۍ کې د اصلاحاتو غوښتونکو خلاف اقدامات کړي دي. او وروسته خبر دا چې د ترکیه او لوړ پوړي چارواکي وایي د انقره او مسکو ترمنځ ناندري نه حل کیدونکې ندی او وړاندوی نه وکړه چې په لند راتونکو کې بعد د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې به حال شي. مرستیال وزیر اعظم نومان کرتلموس پرونویل په دوړو کې یو هیواد هم د وروسته ناندري په سر د خپل اړیکو قرباني نشي ورکولې. د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2015 کال کې هغه مهال توجنه شوې چې ترکیه او روسي جنگي الوتکار او غرزوله. د دې په خبرګون کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکی بندیزونه وضع کړل او د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري لا هم په ټپه ولاړه ده. دا تر دې غړې د مشال نړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
درنو اوریدونکو اول خو زمنګ معذرت قبول کړئ چې زمنګ خبرونه لکه د معمول په سیر د موسیقي سره د تخنیکی ستونزو لامل پیل نشول. په پاتې خبرونه کې به د غره پور نه ووري. د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي سره په مقابله کې و کسان جوبل شوی او بریدګر وژل شوی دی.
ډیر ایلیمنٹس دا سی دی ریجنل ام دی انٹرنیشنل ام دی او خود افغانستان کې دن نام دی چې دلته صلح او امنیت هغه ته فائدہ نه ورکي، نو هغه د دې خلاف کوششونه جاری ساتي.
اردن خو یو وار بیا بخنه غواړو. دا په کابل کې د پاکستان د سفیر غغو چې تاسو ورېدو چې ویلي په اوسنۍ حالاتو کې له طالبانو سره د سولې هیلی مړې ښکاري. په اسلام آباد کې افغان سفیر بیا د یو لوړ پوړي پاکستانی مقام سره د سولې په امکاناتو غږېدلې ده. جنوبي پنجاب د طالبانو مهم ګړ خو په اوس پرې لاس نه چوي.
طالبان په دن بیا پنجابی طالبان ذکر وکړي، نو داغه مشران نسمت الله ماویه هم د جنوبي پنجاب دی.
د پښتونخوا یو شمیر خبریالان کابل ته تللي، دوی وایي د پېښور او کابل درد او غم یو دی.
مونږ یو شانتی کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتی کړه وړو وړو، او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد دی، یو شان تکلیف وي.
سو نورا پورنا او سو سندره هم په دې خبرونه کې اوریده شعر سره اوسه. د مردان پولیس وایي پرون مخام یو ځانمرګي بریدګر د سټي تانې سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پرې پام شو او ډزې پرې وکړې. په فایر او چاودنه کې و کسان ژوبل شوي او بریدګر له منځه تللی دی. چارواکي وایي بریدګر په سایکل سپورو او چاودیدونکي توکي هم لیږدول. په پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د امن او امان وضع یو څه شوی او د پخوا په څیر ډیری ځانمرګي بریدونه او چاودنې نه کیږي، خو د تازه پیښې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. له پېښوره غلام غوث راپور راکوي.
تیر ماسخوتن د مردان د سیټي ثاني سره نږدې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې دوه پولیس والا او 15 ولسی وګړي جوړل شوې دي. د پیښې په اړه د مردان د سیټي ثاني محرر عباد الله مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکو سره پولیسو یو لاسي بم لیدلې وو او په دغه وجه د اس ایچ او د ګاډی نه پولیسو په هغه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د هغه ځانمرګي چاودونکو مواد و چاودیدل.
تانے سر بحث کی چین سی قدم پاسلہ کے پیٹرول پمپ پہ اگے طرف آ کے دیتی چوتھے گاڑی روان ہوا نو دی او کس باندھ شک راغل دے اگر سر لاس کی گرنیٹ ہو دی پہ پائر کڑے دے اگر پہ گرنیٹ را پائر کڑے دے دی پائر سر آگا لگے دلے دے ناگا پریوتے دے اگر پا فیکل کے نور بارود دکڑو اگر خو بیا بی ڈی ایس والا ناکار اکڑو دی پٹوشے وی ریا چوتھے بھی دو گن مینان دہمیان شیوی دی معمولی اور نور سیولی نمی او پینزہ کا تزخمیان شوی دی اگی اسپتال کی دی نور خود خیر کرے دی.
دا مردان دا بمونو ناکارکون کی ڈلی یو چارواکی مشال ریڈیو تا اویل چې ځانمرګي برید کوونکې په سیکل سورو او په سیکل کې هم 15 کیلوګرام چاودونکې مواد زی په زی کړې شوی وو چې د بمونو ناکاره کوونکې ډلې هغه ناکاره کړل. د پیخې د زینه د ځانمرګي برید کوونکې سر او د وجود نوري برخې د ترګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډی په خپل قبضه کې اغیستلې دي او د ځانمرګي برید کوونکې د پیژنګلو او د مردان سیټي تانې ته د هغه د رارسېدو په اړه یې پلټنې پیل کړی دی. په پیخه کې جوبل شوی دوه پولیس والا او 15 ولسی وګړي د پیخي سمدستي روستو د مردان میډیکل کمپلیکس او ډیستریکټ هډ کوارټر اسپیټال مردان ته رسول شوی دی او د یادو اسپیټالونو ډاکټران وایي د وواړه زخمیانو روغتیايي حالت د خطرې نه بهر دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي پاکستان وروستیو حالاتو ته په کتلو سره ډیر هیلمن نه دی چې د افغان طالبانو سره به دمګړې ته د سولې خبرې ممکنه وي. نوموړی وایي که حزب اسلامي یا کومه بله وسلواله ډله د سولې په پروسه کې شاملېږي نو دوی د دې خبرې ملاتړ کوي. زموږ همکار ربیع اکرم خان چې د خبریالانو د یو پلاوي سره د افغانستان په دوره ده په کابل کې د ښاغلي ابرار حسین سره خبرې کړې دي.
اوس چې دی دا د سولې عمل ودرېدلی دی د خبرو اترو دپاره نو تاسو مخکې دی نه څه هیلې لري؟
پاکستان خو همیشه دا کوشش هم وي او دا خواهش هم وي چې افغانستان کې امن دپاره چې څه زموږ وس رسي څه مونږ کولی شو چې هغه مونږ خام خا وکړو. خو څنګه چې ما وویل چې ډېر ایلیمنټس داسې دي ریجنل هم دي انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دننه هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي. اوس هم اگر چې اوس ریسنٹلی چې کوم واقعات شوی دي هغه نه پس فوری دا امکان زنه ګورم چې فوری به دا امن عمل دوباره شروع شي. خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي او افغانستان کې صلح او امنیت راشي.
څه خیال لري چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات دي یا د اعتماد فقدان دي نو دا دواړو ملکونو تعلقات څنګه ښه کېدای شي؟
د دې لپاره ډېر سی بی ایمز دا سې دي چې هغه دواړو ملکونو ته پکار دي چې یو بل ته نږدې شي. ټولو نه مخکې خدا دی چې یو بل خلاف چې بدګماني دی یا یو بل خلاف کسر شکوک و شبهات دي نو هغه لپاره میډیا استعمالول نه دي پکار. بجائے دوار دینا چھ دوارو ہیوادونوں کے چکم دولتون دی اغوی پبلک سٹیٹمنٹس جاری کی او بل خلاف یا کا معمولی شکم وی نو بل باندے تورو لگی نو ترسو پورے چھ ثبوت نہیں او یو بل سرا شیئر کو لینے شی نو کم از کم دان دے پکار چھ دے یو ملک پبلک دا بل ملک پبلک خلاف شی.
مولا رسول ڈیلی چھ دے اغی دا وائی چھ منگ با دا کم مذاکرات تی دا امن دا پارا اغی کی گڑون کول دا پار تیاریو نو سنگ گورے تاسو دیتا؟
جی زمون په لحاظ خدا یو انٹرا افغان ڈائیلاگ دے یعنی افغان دولت چې دې نو هغه افغان ملیټنٹ سره مذاکرات کوي خبرې طریقې پاکستان یو فیسیلیټیټر دی چې کوم حد پورې مونږ سره فیسیلیټیټ کولې شو نو مونږ به وکړو کوم ځای کې چې زمونږ فیسیلیټیشن نه بغیر هم کار کیږي افغان دولت کول غواړي نو دا پاغوی باندې دی څنګه دوی حزب اسلامي سره هم خبرې ترې کوي نو قبل سم ملیټنٹس ګروپ ته هغه سره هم کوي نو دا انټرا افغان ډایالوګ دی او د پاکستان په دې کې دې نه علاوه سره رول نشته چې ترسو پورې ترسو کوم حد پورې سہولت کاری کار مونږ کولې شو هغه مونږ
تو په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین هلته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال بیا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ اړیکو له صلاحکار سرتاج عزیز سره کتلې دي د لاغیر وروسته چې تیر اونۍ د پاکستان بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وژل شو د دواړو لورو ترمنځ لومړنۍ لیدنه وه په اړه نور جزئیات اجمل آن وړاندې کوي
له هغه وروسته چې د مه د میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو پر مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید د پاکستان انتقادونه راپورته کړل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان دوه لوړ پولي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته ویل هغه پیښې چې په تیرونه کې رامنځته شوې د افغانستان لپاره مهمه مسلې دي او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو له صلاحکار سرتاج عزیز سره خبرې په همدې مسلو را څرخېدې دا موضوعات
هم د مستنۍ پیښې دي هم د پاکستان په مختلفو شواهدو باندې موږ خبرې زیات
په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو ډیر اخیز لرونکي مسله د پاکستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وشل کېدل و خدا چې د دې پیخي په کوم اړخونو دواړو لورو خبرې کړي خغلی زخلواله په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه او خو پاکستانی رسنۍ د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا وایي سرتاج عزیز له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په کتنه کې د طالبانو پر مشر د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو خاورې باید د یو بل خلاف ونه کارول شي پاکستانی ورسپانو د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا ویلي دي له افغان سفیر زاخلوال سره په کتنه کې سرتاج عزیز د بی پلوټ الوتکې د دې برید په اړه چې مولا منصوري وواشه د پاکستان اعتراضونه څرګند کړل پر دې سربېره ویل کېږي چې دواړو لورو د سرحدي امنیت د افغانستان د سولې پر اطلنکو او نورو دواړو خيزو مسلو هم خبرې کړي پاکستان د یک شنبه په ورځ ویل چې د ډي ان ا لمایناتو هم تایید شوه چې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په هغه برید کې چې د بلوچستان ایالت په نوشکې سیمه کې وکړ د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وشل شوه پاکستانی چارواکو د بی پلوټ الوتکې دا برید د پاکستان پر ملي حکومت تیرې بللې واشنگټن ته په دې اړه اعتراض وړاندې کړي بلخوا پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په یو خبري غونډه کې واربیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو د مشرانو پر ضد زپون کې اقدامات وکړي
دا مشال ریډیو دا
پنجاب د پاکستان آباد صوبه ده خو د دې صوبې په جنوبي برخه کې پاکستانی طالبان هم آباد دي دوی له دغه ځای قبایلي سیمو ته روزل شوي وسلوال استوي د کړکیچ نړیوالې ډلې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ هم په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې جنوبي پنجاب د طالبانو مهم ګړ دی او روزنیز مرکزونه لري دفاعي کارپوهان وایي د پاکستان حکومت او پوځ دغلته ځکه عملیات نه کوي چې دغه وسلوال رام دي او د حکومت یا پوځ خلاف وسله نه پورته کوي د مشال همکار مجید بابر پر راپور لري
د کړکیچ نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ خپل یو تازه راپور کې داوا کړی دا چې په پاکستان کې د جهادي ډلو تر ټولو مهم مرکز د پنجاب صوبې جنوبي سیمې دي په راپور کې راغلي چې په دغو سیمو کې د روزنیز کیمپونو مدرسو او د بیرابلو مسلکونو د جماعتونو یو لوی جال خور دی چې په اصل کې د جهادي ډلو لپاره د مرکزی سرچینې کار ورکوي په بهاولپور کې کارکونکو خبريال الیاس رزانه مو پوښتل چې په دغه راپور کې کومه داوه شوی په ځمکه باندې د دې حقیقت څه دی نو رضا وای چې د راجنپور بهاولپور ملتان او نور سیمو په کوه سلیمان غریزو سلسلو کې د غوسلواري ډلې میشت دي او د غوسیمو کې روزنیز کیمپونه هم دي
وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو وہاں پر
په دغو کیمپونو کې نو برتی شوو وسلوالو ته د مختلفو وسلو استعمالولو او د بارودی موادو د چلولو نه علاوه نور تربیت هم ورکول کیږي. خو دغه وسلې بارودی مواد یا نور د تره خورولو سیزونه دغه سیمو کې جوړیږي نه, بلکې دغه سیمو کې یوازې تربیت ورکول کیږي. د دې نه علاوه دغه سیمه د هغو لویو سوداګرو او مالدارو خلکو ساتلو لپاره هم کارول کیږي چې وسلوال یو تختوي. غرض دا چې یو مکمل نتورک دی. د مذهبي مدرسو یو لوی جال هم د غوسیمو کې خور دی او په مختلفو وختونو کې ځنې پاکستانی استخباراتي ادارو د غوسیمو کې عملیات هم کړی دي.
په اسلام آباد کې خبريال طاهر خان نمو پختل چې جنوبي پنجاب ولې د وسلوالو ډلو مرکز جوړ شو. نو طاهر خان جیا تکړه
جنګي قوت وایي چې صفای صحابه دا غي نوران دي بیا جيش محمد دی. نو دا ټول کو تاسو ګورئ د دې دنیا هم په هغه سیمه کې خوندي شوی دی. ظاهر ده چې د دې خاص یو متمسک کوته په اسانه باندې وایي نو چې کوم مغه د دې مسلک دی دغه د دې مرکزونه پاتې شوی دی. زه نه ډېر پکې تاسو ته څه ځکه د طالبانو په دنه بیا پنجابي طالبانو ذکر وکړي نو دا غي مشران اسمت الله ماویه هم د جنوبي پنجاب دی. وکر نواز شریف طالبانو ته پاکستانی طالبانو په هغه وخت کې د خبر بلنه ورکړلې و د ټول وړاندې بیا د جنوبي پنجاب د طالبانو مشر هغه هر کلین کړو.
په ملتان کې مشته د امنیتی چارو پوها او لیکونکو عائشه صدیقه نوم پوښتل چې د انټرنیشنل کرایسس ګروپ د دې تازه راپور نه علاوه ځای ولس هم د دین خبر دی چې د پنجاب صوبې جنوبی سیمو کې ګنشمیر جهادي ډلې مشته دي. نو بیا د پاکستان حکومت او پوز د غوسیمو کې عملیات ولې نه کوي؟ نو عائشه صدیقه وایي
جنوبی پنجاب میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. خیبر پختون
د پاکستان ریاست ته په جنوبی پنجاب کې د پوزي عملیاتو اړو ضرورت نشته. خبر پختونخوا قبلی سیمو کې ځکه ضرورت پیښ شو چونکه ځینې وسلوالی ډلې د ریاستی ادارو د واک نوبتې وی او جګړه پیل کړه. خو سم چې د ریاست سره تړلې کومې ترهګری ډلې دي هغه هم هغه سي د معمول مطابق د غوسیمو کې ناس دي. نو دغه خلاف د عملیاتو خو ضرورت نشته. هغه نیول او یا بیکار کول د ریاست مرستو سره اړه لري او ریاست ته معلومه ده چې په جنوبی پنجاب کې کوم وسلوال په کوم ځای کې میشته. خو زما په اند د غوسیمو کې د عملیاتو نہ د ریاستی تګلارو د بدلون ضرورت ده.
عائشہ صدیقی زیاته کړه چې جنوبی پنجاب کې د محل د کورونو وسلوالو ډلو ترڅنګ د نړیوالو ډلو مرکزونه هم شته چې پکې القاعده وسلواله ډله تر ټولو مهمه ده.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانه لیکي کسه هم د مولا منصور د وجل کې دوه نه پس په افغانستان کې د سولې هڅې پیکخ کاری خو لسم شرغنی طالبانو تویلي دوی خ فرصت لري چې خپل وسلې کیک دی او د جنگ سره مخخه وکړي. ګینینو حماس به وجل شي لکه دوی مشر چې پنه خکړه شو. د دې مقاله نورې برخې د انیس اجمل ناورو
د امریکا سٹارز اینڈ سٹرائپس روزپانه لیکي د افغانستان حکومت د طالبانو نوی مشر ته د انتخاب لپاره دوه لارې ورکړې دي چې یا خودي اصوله وکړي او یا د مولا اختر منصور په سر وژنې ته غاړه کېږدي. د افغان طالبانو په خاني مشر مولا اختر منصور د مه په وشتما په بلوچستان کې په ډرون برید کې وجل شو. د طالبانو د یو پخانی مشر ملا عمر د مړینې خبر وروسته په دغه ډله کې اختلافات پیدا شوي وو. مقاله لیکي طالبان دا مهال د دې درسونو ختمول لپاره هڅه کوي. د ملا اختر منصور د وژنې وروسته طالبانو په سمدستي توګه هیبت الله اخونزاده اوټاکو چې دا شند طالبانو ترمنځ ته هغو اختلافاتو پیدا کېدو مخه ونیول شي چې د ملا عمر د مړینې وروسته په دغه ډله کې پیدا شوي وو. رسپانه لیکي په درستیو کې د طالبانو شورا په یو بیان کې ویلي دي چې هیبت الله اخونزاده به ټول طالبان یو ځای کړي او په تیرو کالونو کې شوې تېروتنې به سمې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ یو خبرداری ورکړی و چې طالبانو سره د تشدد ختمولو وسلې کې خودو او د عامو خلکو په سیر د نوي ژوند شروع کول لپاره یو بل موقعه ده. نوموړي زیاده کړه چې طالبان دې یاد موقعه وکاروي او یا بادوي د خپلې پخانی مشرتابه په سیر له حالاتو سره مخ شي. مقاله لیکي ملا اختر منصور د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په امن مذاکراتو کې د برخې غستو پر ځای جګړې ته لاس ور ورکړ. د اپریل په 19مه په کابل کې له خنړیو پیښو سره د طالبانو او د حقانی شبکې د تړاو وروسته ولسمشر اشرف غنی خپل دریځ بدل کړ او په پاکستان یې تور پورې کړ چې هغه هیواد په افغانستان کې طالبان د جګړې لپاره کاروي، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي. مقاله لیکي کېدای شي چې د هیبت الله د دوو مرستیالانو سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترمنځ د زیات واک ترلاسه کولو په نتیجه کې د بیلولو ایلولو ستراتیجي اغیزمنه ثابته شي. روسپانه لیکي د طالبانو یو کمانډان د نوم نه خودلو په شرط ویلي وو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب د وړاندې نه افغانستان په دوو برخو کې تقسیم کړی دی او دواړه خواوې په خپلو برخو کنټرول غواړي. روسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا او نیټو ماموریت ویاند بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ ویلي دي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې پراتلونکي لږه موده کې په جګړو کې د کوم مهم بدلون امکانات نه ویني.
امریکا له پاکستان غواړي چې د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدامات وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي په افغانستان کې دی د په نخښه کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. اسلام آباد وروسته له هغې چې طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې ووژل شو، پر واشنگتن د دې حمله په خاطر انتقاد وکړ او هغه پر ملي حاکمیت تیرې وباله. نور تفصیل د نوریاس نورینا.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د تیرې جمعې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې دا پوښتنه چې امریکا د فضل الله د نیولو لپاره تر اوسه څه کړي بے جواب پریښوده. دا واضح ده چې موږ له افغانانو سره په افغانستان کې له نږدې همکاري مخ ته وړو او هغه به دوام وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د تروریستانو په تیره بیا د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله افغانستان ته تښتېدلی او له هغه مهال رئیس په کونړ ولایت کې چیرې پټ دی. د پاکستان دفاع وزیر ورته تور بیا ولګاوه چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. یوې پاکستانی ورځپاڼې تېره ورځ د خواجه آصف له قوله وویل چې وایي د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دی. خو د افغانستان جمهوری ریاست د خواجه آصف دغه ادعا رد کړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د تروریستانو په اړه د افغانستان د حکومت دریځ واضح دی او هغه دا چې تروریست ښه او بد نه لري او دا هیواد په هیڅ عنوان د تروریستانو ملاتړ نه کوي.
او اوس د نغمې په واسه کې دغه سندره واره. نغمه وه چې سندره یې درته وړاندې کول. اوریدونکو د سټوډیو د ګړی ستن ښایي چې دا مهال په پېښور کې ټیک 9:30 دي. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي برید ګر په نخښه کولو سره په دغه ښار کې د یو ممکنه لوی پیښې مخنیوی کړی دی. دوی وایي پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په ښار کې د چاودنې او د پولیسو د مشرانو د نخښه کولو هوډ درلود، خو پولیس پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې. په دغه خوډب کې اووه کسان ژوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو وروستیو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسیدلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس ویلي وو که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسیږي لشکرګاه به د وسلوالو لاسته وغورځي. د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي نن په ادلیب ښار کې چې واکې د یاغیانو په لاس کې دی، په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د بحرین یوې محکمې د هغو 15 شیعه مذهبو کسانو د عمري بند سزا برقراره ساتلې چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تور تورن پیژندل شوی دي. سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه کړې ده چې د دوی په گاونډ کې د مداخلو کولو له ډډه وکړي. د ترکیې او لوړپوړو چارواکي وایي د انکاري او مسکو ترمنځ ناندری نه حل کېدونکې نه دي. وړاند وینه یې وکړه چې په لنډ وخت کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بحال شي. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې هم مهم راپورونه راسره دي. دوه سندرې هم درته خبرولې شو او مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته زموږ د همکار احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
اکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په 28 مئی په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور سره وجلې شوی د ټیکسي ډرایور اورور د ډرون حمله مقدمه د امریکا چارواکو پر ضد په نوشکی تانه کې درج کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې ورته د انصاف ورکړي شي. ورځپاڼه لیکي چې مولا اختر منصور په ډرون حمله کې د وجنې وروستو د مختلفو حلقو لخوا ډیر سوالونه مخې ته راغلي دي چې په کې دا هم ویلې شوی دي چې ظاهریږي چې د افغان طالبانو یو لوی شمیر په پاکستان کې موجود دی، کوم چې د تشویش شوړ خبره ده او پاکستان له دې نوټس اخستل پکار دی. ورسپانه لیکي چې دا پښتني په خپل ځای خدا هم حقیقت دی چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخ دی او اپریشن ضرب عزب وروستو یو شمیر وسلوال د ملک په مختلفو برخو کې پټ دي او د دوی په جنگلو څه آسان کار نه دی. خو د دې باوجود د پاکستان استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ په یو څو ورځو کې نشي ګټل کېدی، دا یو اوږد او مشکله مرحله ده او د د ترهګری خاتمه لپاره په افغانستان کې امن پر ځای کول ضروری دي. مشرق ورسپان هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپان لیکي چې ډون حمله د پاکستان د سلامتیا او خپلواکۍ پر ضد دي، خدا هم رښتیا ده چې دا حمله په غیر د مفاهمت او مرسته نه ممکن نه دي. ورسپان لیکي چې په نوشکی کې په ډون حمله او سرحدي خلاف ورزي د پاکستان حکومت او فوزي مشورولۍ لخوا احتجاج خو وکړې شو، خو د یو بې ګناه پاکستانی وګړي په وجنه خاموشي اختیار کړې ده. ورسپان لیکي چې امریکا هم د یو بی ګنا ټیکسی ډرایور په وجنه د هیڅ قسمه افسوس سرګندونه نه کړه، نو پاکستان له پکار دی چې د ټیکسی ډرایور د وجنې معاملې امریکا په وړاندې راپورته کړي او د مقدمه قانوني اړخونو جایزه اخستو وروسته د زپلې شوی کورنۍ ته انصاف ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت روجي میاش کې اولسته په ارزان نرخونو د ضرورت شیان ورکولو لپاره د ملک ټولو یوټیلیټي سٹورونو لپاره د پاوکم 2 ارب روپو د پیکیج اعلان کړي دي. ورسپانه لیکي چې د حکومت د ګام نه با ترڅه د ولس ته ګټه ورسي. خو په ټول ملک کې 5,500 پورې یوټیلیټی سټورونه دي، نو صرف یوې محدودې طبقې ته به د دې پیکیج نه فائده رسي. ورسپاڼه لیکي چې په ملک کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر 50% پورې کمی شوې ده، نو حکومت له پکار دي چې نه صرف د کمی ګټه دي ولس ته ورسوي، بلکې د ملک په ټولو بازارونو کې د ګرانی هم کنټرول کړي چې ولس په ارزانه نرخ د ضرورت شیان ترلاسه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ د بشري حقونو د سر نړیواله اداره یا هیومن رایټس واچ خپل یو رپورټ کې وایي په دې وروستیو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترو کې په کومو نقاطو اتفاق شو، که هغه عملي شي نو په پاکستان کې به د افغان کډوالو مشکلات ډېر کم شي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې ایران ته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا منصور سفر یو شمېر پوښتنې راپورته کړې، ځکه چې ایران او طالبان د غربي نړۍ په اړه یو شان اندېښنې لري. د دې دواړو مقالو مهمې برخې د منور شناور.
د انساني حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ په دې ریپورت کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوالخیزه خبرو په 15م پړاو کې دواړه هیوادونه په یو شمېر نکاتو سلا شوې دي، او کداغه عملی شي نو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال به د وستل کېدلو د اندېښنو نه خلاص شي. د دې رپورت تر مخه افغانستان او پاکستان په یاد غونډه کې په دې متفق شوي چې کډوال به په زور له پاکستانه نه ایستل کیږي. دا راز په دغه مقاده وړاندې هم شوه چې د افغان کډوالو د استوګنې د ثبوت کارت یا پی او آر د هم تر 2000 کال پورې وغځول شي. خو دا رپورت زیاتوي چې د 2014 کال په دسمبر کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس په پاکستان کې د افغان کډوالو مشکلات سیوا شوې دي. په یاد پیښه کې د 132 ماشومانو په شمول 115 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي وو. نو په موجوده حالاتو کې به د دوه اړخیزه غونډې نکات عملي کول د پاکستان لپاره یو چیلنج وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ممکنه ده چې ایران ته د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور سفر خاص مقصد نه لري، خو که غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا سره معاملاتو ته پام وشي نو د لړکې طالبان او ایران یو شان دریز لري، او ممکنه ده چې د ملا منصور د ایران سفر په دې تناظر کې شوی وي. مجله د دفاعي چارو د سیډونکی تامس جوسیلین په حواله لیکي چې په ډاګه شوی ځنې امریکایي اسناد سرګندوي چې په 2000 کال کې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د هغه وخت د هرات گورنر خیر الله خیرخوا ته ذمہواري سپارلې وه چې د ایران سره تعلقاتو ته د وده ورکولو لپاره د کار وکړي.
د هلمند والی حیات الله حیاتوی لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمول شوي، اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې ده. ښاغلي حیات پرون ماښام مشال لډیو ته وویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه ورسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی او په تصفیوي عملیاتو بوختي سو دغلته ممکن پټ شوي وسلوال وباسي. تر دې مخکې د هلمند ولایتي شورا رئیس رسنیو ته ویلي وو که اضافي ځواکونه وروانستول شي ممکن لشکرګاه سقوط وکړي. اجمل ان د هلمند له والي حیات الله حیات سره خبرې کړې.
موږ په دا وروستیو کې تقریبا دریو نه را پدې خوا د مارجی په ولسوالۍ کې د دښمن په مقابل کې تصفیوي عملیات پیل کړی دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن درانه تلفات ولیدل. تقریبا 8 مشهور قمندانان او په سلګونو نور کسان د دوی هم وژل شو او هم زخمیان شو. دښمن د دې د پاره چې مخامخ په جبهه کې د منډې امنیت او د مقابلې توان نه لري، یو ځای او بل ځای کې دوه غلچکي بریتونه شروع کړي دي. مثلا په دغه تیرو دوه ورځو کې دوه د لشکرګاه او د قندهار په عمومي سړک باندې تشپاسو یو سړک ورته وایي، په دې باندې یو څو ځای دوه بریدونه کړي وو. همدارنګه د مادلي په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې دوه برید وکړه، او د نهر سراج ولسوالۍ په یوه بله سیمه کې چې مالګیر ورته وایي هلته دوه برید وکړه. په دې ځای کې دښمن درانده تلفات لیدلي دي، ولې په دې کې شک نشته چې یو څه د موږ هم سربازان شهیدان شوي او څه کاپیان شوي دي. څومره چې د لشکرګاه د سقوط او یا د دې هلمند د سقوط موضوع یادېږي، لخکرګه او هلمند په ژوند کې سقوط ونه کی من پورا کافی امنیتی ځواکونه لرو.
خغل حیات ویل کیږي چې لتیر دور زورایسی وسلوالو د لشکرګه خار ته په نګدي سیمو کې بریدونه پیل کړی دي. دا راته وایي چې وس دغلته جګړې په کم وضعیت کې دي.
لشکرګه ته نږدې تقریبا د لس یا پنځلس کیلومتر په شاوخوا کې په بعضې ځایو کې دښمن حمله کړې وه. د هغه حملې ته غاښماتوونکی ځواب ویل شوی ده. هغه تهدیدات اوس له منځه لاړ دي او دا جبهي جنګ نه ده. دښمن راغلی او جنګ یې وکړ، تلفات یې ولیدل او د ساحې نه بېرته وښکل شو. یعنی هېڅ د دې تشویش نشته ده د دور جبهي جنګ د لشکرګاه نږدې شاوخوا د موږ سره وټي او یا د لشکرګاه خوینه خاصه د سقوط باعث شي.
د ولایتي شورا رئیس د اضافي ځواکونو غوښتنه کړې وه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا په هلمند کې اړتیا وینئ چې له مرکز او نورو سیمو نه اضافي ځواکونه درشي او که نه فکر کوئ چې دغلته شته ځواکونه په وضعیت حاکمېدلی شي؟
من په لومړي قدم کې کافي ځواکونه لرو، ولې په دې کې شک نشته ده. د من په مرجع کې اکثریت د ملي دفاعي ځواکونه هلته په عملیاتو باندې بوخت و. من خپل په دې سیمه کې د ولسمشر نه غوښتي وو چې د نږدې ولایتونه کوه کولی شو باید ځانګړي ځواکونه راورسېږي، قومندو او نور، تر څو موږ سره موقت د یوې ورځې یا څو ساعتو دپاره مرسته وکړي. نه دایمي، ځکه موږ پوره امنیتي ځواکونه دلته لرو. هماغه و چې نن زمونږ ځانګړي ځواکونه را رسېدلي دي او په هغه سیمو کې چې کوچنی کوچنی تهدید موجود ده، هغې ته به انشاءالله د دښمن
د تلفاتو په اړه څه معلومات لري؟ خصوصا دغه د لشکرګاه شاوخوا چې جګړې شوې دي، دا دوه ورځې په اړه رپورټونه ورکول کیږي او په رپورټونو کې بیلابیل شمیرې راځي. د تاسو معلومات څه دي د تلفاتو په اړه، هم مقابل لوري ته هم تاسو ته؟
هغه ابتدایي معلومات چې موږ ترلاسه کړی ده، تر اوسه پورې د 500 نه زیات دښمن وژل شوی او د 70 نه زیات زخمي ده. په دې کې شک نشته چې موږ ملي امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي چې مجموعا د 30 شاوخوا شهیدان او زخمیان لرو. ولې د دښمن د تلفاتو دقیق شمیره به وروسته د هغې نه معلومیږي چې موږ هغه سیمو کې زده اخلال وجود کړی و کاملا پرې تصفیه کړو. هغه معلومات چې فعلا موږ لرو په سیمه کې د دښمن د مړیو ډېر جسدونه راغلي دي، کېدای شي د دښمن د تلفاتو شمیر نور هم د دغې نه چې ما وویل لوړ شي.
د هلمند د والي څرګندونې مو اورېدلې. د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې چارې پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي ډول افتتاح شوې. افغان ولسمشر په دې موقعه ویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې تاریخي ځایونو په برخه کې شته ستونزې حل کړي. بل لور ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دارالامان تاریخي ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جګړو کې ویجاړ را شوې ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف غنی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او ویل د یوازې د دغه ماڼۍ د رغولو پروژه نه، بلکې د یوې سوداګریزي او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار داره.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنۍ اقدامات سره یو مهاله منځمهاله او لړمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارالامان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیل ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. خغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بلابیل خاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنگونو کې ویجاړه شوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 50 پړاوونو کې له 4 تر 50 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې، او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني آثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یاد ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
په امید واری ما ایست که مردم ما شاهد
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د شمع آشنا په آواز د سندره اوري. سو شمع آشنا ته وکنی ولونن د مې یو ډیر شمع نیټه دا او د پنړی کې تماکو د نه استعمال د ورځې په توګه منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو مخداوی چې خلک په دې پوکړل شي چې تماکو استعمال انسان د کوم ناروغیو سره مخ کوي. د پاکستان د مخدره موادو د استعمال پر ضد یو اداره وایي په دغه هیواد کې 15 په سلو کې خلک تماکو کاروي او هر کال 100,000 کسان یې لوجې مري. د زلان یوسفزی په راپور کې نور معلومات اورېده شي.
د پاکستان چیسټ سوسایټي مرکزی صدر او د لیډی ریډنګ هسپتال د سینې د مرزونو پروفیسر ارشد جاوید وایي چې پاکستان کې پسلو کې شپږ دیر سړی او 9 خزی سیګریټ یا چیلمس کی او د یو اټکل تر مخه هیواد کې هر کال نږدې 1,00,000 کسان د تماکو د استعمال لوجی مري.
سیګریټ نوشي سره اهم چې کم بیماری لګي هغه کې د پرپوس کینسر ده او برونکایټس امفایزیما او های بلډ پریشر او ہارٹ اٹیک نظر بیمار ہے دا دادی او دین علاوه مختلف نور آزاد دی لکه جبش وا خوراک نالش وا میدش وا گرده او مسانه سرطان یعنی کینسر لگے دو خطره هم د سیګریټ د وجوی
نو موړی وای چې پاکستان کې د تماکو د کارولو د مخنیوي یا کمولو لپاره قانون موجود دی خو برابر عمل پرې نه کیږي. د لیډرډینګ هسپتال یو بل ډاکټر اسسټنټ پروفیسر ضیاء الله وای چې پښتون اولس کې د سیګریټو په پرتله د نسوارو استعمال زیات دی او عام اولس فکر کوي چې نسوار ډیر زیانمن نه دي خو نسوار هم صحت ته ډیر زیان رسوي.
خولې کې د هغه نسوار لکه سمره غوي د خولې کینسر د شونډو د جبې د غاښونو دورې او بیا هغه لاړې میده طرف ته ځي نو مطلب میده په لاره باندې د خوراک نه لای چې یوسف کې صورت وای هغه او د بیا د میده د دې کینسر وبکه ډیر زیات دی.
د صحت نړیواله ادارې تر مخه په نړۍ کې هر کال 6 لاکه کسان د تماکو د کارولو لوجې لپیدا کیدونکو مرزونو مري چې په کې 6 لاکه هغه ناروغان هم شامل دي چې په خپل سیګریټ نسکي خود نورو خلکو د سیګریټ لوګي ناروغه کیږي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د پاکستان د نهو رسنیو خبریالان د محل په کابل کې دی او دوی د افغانستان د بیلابیلو چارواکو سره ګوري تاسیساتو څخه لیدنه کوي. زمون خبریال رابع اکرم خان هم په دې ډله کې شامل ده. له کابل زمون همکار اجمل تورمان د دوو خبریالانو په سرګرمیو باندې رپورټ راستول دی.
د کولکسس مسیل خو د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرش پروګرام مسول اسد الله داوودی د یک شنبه پر ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کار معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوم د موخې دي چې یو لومړی موخې دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزي او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخې دا ده چې دوه وادون ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې 8 ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبریالانو ته معلومات ورکړل شي. د دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبریالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته یې د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز ازادي رادیو ته وویل
مونږ یو شانتي کلتور لرو مونږ یو شان جبل لرو مونږ یو شانتي کړه وړو وړو او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیره ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ راتګ وي او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولې شو او هغه چې کم زمونږ مثبت خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلق کوستره تای رسولی شو.
د یادونه د شوخه 2 میاشتې مخکې د افغان خبريالانو یو ویډل هم د یاد پروګرام د لاري په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړیو.
کالو خان د پښتنو د یو تل سردار نوم دی. د اکبر بادشاه په زمانه کې د پښتنو مشر کړي او د بادشاه پوزونو ته هیڅ کله د موقع ور نه کړ چې پر پښتنو د حکومت وکړي. ځنې تاریخ پوهان دا هم وایي چې د اکبر بادشاه د دربار خاص صلاحکار بیربل هم د کالو خان په توره وژل شو، خو اوس د پښتونخوا په نصابي کتابونو کې کالو خان د یو شوکمار په نوم یاد شوی دی. زموږ همکار زلان یوسفزی په کالو خان دغه راپور جوړ کړی.
د سوابق کالو ډیر کلی فیض الزمان چې دا وخت د کالو خان په ژوند او شخصیت باندې د کتاب لیکلو لپاره تحقیق کوي وایي کالو خان د مغل اکبر بادشاہ په دور کې د یوسف زو سردار وو. نوموړی وایي چې مغل غوښتل چې د یوسف زو په خوره هم حکومت وکړي خو یوسف زو تر پیړو پورې مغل په خپل خوره حکومت ته پرې نه خودل او د اکبر بادشاہ په دور کې کالو خان د مغلو پر ضد تر ټولو ستر مبارز وو. د خان ګجو خان د وفات وروسته ملک مصری خان سلارزه او د هغه وروسته ملک کالو خان د یوسف زو مشر کوله او بیا د کالو خان رستو د مشره پیټي د ملک باکو خان په غاړه وو. د سوابق کالو خان کلی یو مشر او د سیمې په تاریخ نظر ساتونکو ایډوکیټ اشفاق خان وای
د کالو خان دلته ولا نه پات شو دی پخپل دلته پات شو دی د دې نه پس د کالا ته تل نو کالا کیم د نوم د در په دا باندې بیا د کالو ډن ته تل کالو ډن کې هل تر د اوم د په نوم باندې کالو ډن دی مختلف درې سلور ځای په سوابق د سټیکړ د په کالو خان کې وته خلک کالو خان وی دی ځای ته د د په وجه په کالو ډن کې خلک غیزه ته کالو ډن وی په تلاندې کې بره عمر را بیا کالا در ورته وین ام د په نوم باندې دا او بیا یو بل ځای دی چې اغم مطلب دا د پنوم د پسوابه کې کم اس کم د پنوم باندې سلور کلی دي.
د سوابې یو سپینګری قاضي سید الحق چې د پښتنو په تاریخ یې جوړ نظر دی وایي چې کالو خان هغه پښتون مشر دی چې په تاریخ یې ټول پښتانه ویاړي او داسې پښتنو مشرانو ته د ټوکو نسبت کول د ټول پښتون قام سپکاوی دی.
هغه د مغولو خلاف او خاص کر د اکبر بادشاہ خلاف ډیر جنگونو کې ساغسته ده چې کلا بیربل او افضل دا هغه نورتن چې کومو وایي چې دی نو د نیستو نابود کړي دي او دا ډیر لوی ننګیالی او بہادر انسان ہو خدا دا سے سڑے نو دا ډیر نر جرنیل ہو چې د مغولو باندې بچ دی نو لرزه تاری و په دلی کې چې دنه به خبر شو چې هغه را روان دی یا د عباسین نه راپورې وته لکه څنګه چې خانګجو په جوخان بابا دغه شان دا یو سردار ہو لکه شیخ ملی چې یا ملک احمد بابا چې ہو.
د خیبر پختونخوا د نهم جمعات د انګریزي د کتاب په 37مه صفحه د مغل اکبر بادشاہ په صفت کې لیکل شوی مضمون کې د کالو خان په اړه په سرکاري نصاب کې د نامناسبه الفاظو استعمال د پختون اولس او په خاصه توګه د ځوان کول غوسار پارولې ده او په ټولنیزو رسنو یې د خیبر پختونخوا په حکومت سخت نیوکې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو.
او د خبرونه په دې برخه کې درته ټپی وړاندې کوم.
جانانا تشنو